سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې تاسو زموږه کلازه دی رادیو نه اوري. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیوران پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته وویل چې لومړی پاکستانی لوري ډزې وکړي او دوی په ځواب کې هم دفاعي کلک ځواب ویلی دی. دا جګړه د سهار تر 6 بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. پاکستان جنگی الوتکو تیره اونۍ د دسمبر په 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې برید وکړ چې لامل یې تر 500 ډیر کسانو ته مرګ ژوبله وختې وده دی. په ځواب کې د دسمبر په 24مه طالبانو د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ همداراز د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې هم وکړې. د سالنګ لویه لار نن سهار د درنې واوري او توپان لامل د موټرو پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې له 30 تر 16 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان د شمال 14 ولایتونو سره کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدحمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسکونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې سره له 2015 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا NOC پرته په اسلام آباد کې پرېنږدي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوالو نن ادعا کړې ده چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولي دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ورغله او هلته یې د سوریې له نوي مشر احمد الشره سره وکتل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اغلی بیربوک په وینا راغلی دي چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربوک او د فرانس سی د بهرنیو چارو وزیر جین نویل بارو ته د اروپای ټولنې لومړنی جګپوړی ډیپلوماټان دي چې د دسمبر لاته می وروسته چې د مشق د هیئت التحرير الشام د لیونی و او بشار الاسد له 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته روسیه ته وتښتید سفر کوي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکو اونۍ سیول ته ورزي. جنوبی کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتي متحد دی. خو دغه هیواد د دسمبر له 3مې را په دیخوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشال اعلان کړل کرکټ سره مخامخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبی کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینک بعد دوشنبه په ورځ ل خپل کوریایي سیال چوتای یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلی دی چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو د جنوبی کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاریو د شمالي کوریا پر مسلې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. د اوکراین ولسمشر وایي په هیواد کې سکل دا ممکنه ده چې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات ترسره شي. خوشحال دا دی چې د روسیې سره د خبرو له لارې د جګړې هغه سخته مرحله تیره شي. ولادیمیر زیلینسکی او د اوکراین له تلویزیون سره په یو مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه زیاته کړه چې کله موږ امنیتي تضمینونه ترلاسه کړل او اوکراین کې مو د مارشالا د لرې کېدو فکر وکړ بیا پارلمان د انتخاباتو نیټه ټاکلی شي. د زیلینسکی د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره د 2024 کال د مې په میاشت کې پای ته رسېدلې خو پر اوکراین د روسیې د تیری لامل د دغه هیواد انتخابات لا هم ځنډیدلې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن ټیسټ لوبې 2مه ورځ وه خو د اورښت لامل دغه لوبه وځنډېده. د اولمپیک تر ټولو زړه اتل اګنیس ګیلیتی د جنوري په 2مه په بوداپست کې د 103 کلونو په عمر ساور کړه. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې ګیلیتی ته 13 ونی د سګو تکلیف پیدا شو او روغتون ته انتقال شو. دا د جنوري په 10مه 104 دیش کلنه کېده. تاسو ته خراغلاس وایم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د دې نمخ کې چې ادبي مجله تاسو ته وړاندې شي، د افغانستان اړوند یو راپور به درته وړاندې کړو. د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه شوې ده. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورنډ کرښې افغان لور ایرګام کاګه او ګوراب سیمو کې هاون مرمۍ وشتي او د دوی دفاعي ځواکونو یې بیرته کلک ځواب ورکړی دی. د خوست ولایت د علیشیرو د سرحدي ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې لا هم خلک په خپلو کورونو کې دي او چاته تلفات نه دی اوښتي. فیروزی عزیزی پرې راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د خوست ولایت علیشیر ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تیره شپه بیا په جګړه کې تیره کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیګا شپه ناوخته شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لوري د علیشیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرښې د غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګه او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لوري جواب یې لیدل.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه تیر شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغه ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم دا مرمۍ د علیشیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې، خو په خبره خلکو ته مالی او ځانی تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي یې هم تاییدوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تیر شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغه ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر پنځه نیمو بجو یې دوام وکړ. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي راډیو ته وویل:
نوش په تقریبا یوه بجه دواړو طرفونو د لوی او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل، خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه موږ خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چا په کورو باندې ستا چا په استوګنځیو باندې نه دی لګېدلې، به ګورو چې جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د علیشیر ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
بیګا شپه شاوخوا یوه بجه د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اړوند ډبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي، هغوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دا د خوست ولایت یوه اطرافي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا هم یخوي. عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ نشي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر بارمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. تیره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو سیمو وخت نه وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پی ویان تل دایدا ویرت کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادا په اړه ویلي چې په پاکستان کې نامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کتابونو بازار ته د کال په ترڅ کې لنډه کتنه کوو. د نړۍ له دوه هغو کتابونو سره مو آشنا کوو چې په 2024 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوي انسټیټیوټ ته یو شمیر هنرمندان خوشاله دي.
دلته لروبر کې د موسیقي د حالي ځلې د سخت درزه د وجې ډېرې کمې شوي دي.
د 2024 کال په ترڅ کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
د باندې یخ سوز لګیږي، په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په کې کوم ډېر خولې را ماتې دي.
له یو کلتور سره مو هم آشنا کوو. په ژمي کې خلک په کندهار کې د فالودي د خوړو دود لري.
د کور سره رواني د واده سره وو چې یار په ایران واده کې فالودا خورو زرا څنګه پر ځای شخان وو.
دوازره پنځوشتم میلادي کال مو مبارک. د تیر میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړه وو لکه دغه پیل شوی شمه. د کال په پیل کې هیلې وې چې د کتابونو بازارونه به شسي. په ځینو ښارونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څه ناڅه هیلې ورته وغوړېدې. خو دا دی کال ختم شو او د هیلو هغسې ګل ونه کړ چې تمه یې وه. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي لکه د پوستي نظام ناسم. نن سبا له کابل او نورو ښارونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی که یې استوي ډېر ګرانه تمامېشي. له کابله پېښور او کوټې ته، له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې تر څنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي. که چېرته د کتاب تجارت وغوړې شي ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره سروکار دی او د کتاب له صنعت سره سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوان کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بې اغېز نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د جنو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغېز لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي هماغومره یې د کتابونو بازارونه پراخېږي. البته په یو توپیر چې د کاغذ له چاپه نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده او د ای آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کیږي. په 2024 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډیر خرڅ شوی دی په دې نوم دی موش د قتلونو قضیې حلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې سږ کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د یوې ډلې متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پیښې حل کړي. د کره کتونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه پکې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي پکې پیدا کړي. خو د دې ترڅنګ د طنز له مالګې خالي نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کرسټن هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شزی. کرسټن هانا په دې ناول کې د یوې ځوانې امریکایي نجلۍ فرانسیس فرانکی مګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1955 کال کې د سان دیاګو په مرین چاپیریال کې لوی شوې د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پاوز د نرسانو په توګه ځي. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخ شي چې خپل هیواد ته ستنی شي. د هیواد وګړي له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې